په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده آزادېږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سولې پلاوی آماده دی چې هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دوستانو د ازادي راډیو په دې وسط خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صدلالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي له طالبانو سره داسې مهال خبرې کوي چې اوربند یا اورکم حاکم وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس څه باندې 850 مثبتې پیښې ثبت کړي او د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکم یا اوربند فضا حاکمه وي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله نن کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په افغانستان کې جګړه د اختر نه مخکې مودې په تناسب کمه شوې او د دا موقع د سولې د خبرو پیل لپاره ګټوره وبلله.
د تاوتریخوالی کمش اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربان نه و دا یو ښه زمینه ده بچ په دې کې دواړه خواوې هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت مسئولین او چارواکي دقت وکړي. دا د ټولو په ګټه ده. د شروع د مذاکره لپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
ښاغلی عبدالله وویل ډیر ژر به د پخلاینې شورا اداري جوړښت هم بشپړ کړي چې ورسره به د ده په باور د سولې پیل شوې هڅې نورې هم ګړندۍ او همغږې شي. له اختره وروسته که څه هم په نامستقیم ډول د اورکم فضا حاکمه ده خو په ځینو ولایتونو کې طالبانو او افغان ځواکونو جګړې کړې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس څه باندې 850 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د ویروس خپرېدا هم ورځ تر بلې زیاتېږي.
دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د اقل تیر څلورویشت ساعتو کې د 1415 سمپلونه چې ټیسټ شوي پکې 868 مثبت واقعات تثبیت شوي، 3 تنه وفات شوي او 440 نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې 14525 مثبت واقعات لرو، 249 فوت شوي او 1303 تنه نور روغ شوي دي.
نوموړي وویل حکومت د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو هوډ لري خو له خلکو یې یو ځل بیا وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې او ټولنیز واټنونه په پام کې ونیسي. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبر پاڼه کې لیکلي لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه دا اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي د دوی او امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. پرون د اروپایي ټولنې شورا د افغانستان په اړه یوه اعلامیه تصویب کړه چې پکې په مشروط ډول له دغه هیواد سره د سیاسي او مالي ملاتړ ډاډ ورکول شوی. په اعلامیه کې راغلي اروپایي ټولنه به په دې شرط افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي چې دغلته د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې، ولسواکي، ډیموکراسي او بشري حقونه خوندي او تاوتریخوالی کم شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړی محمد نبی سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له دغې لیګ سره د سږنیو لوبو تړون لغوه کړی. محمد نبی تیر کال په دغې لیګ کې 9 لوبې کړې وې چې په 1024 منډو او 8 وکټو ښه ځلېدلی دی. د کنټ لیګ مشر پاول ډاونټون ویلي لیګ ته د نبی د ورتګ په اړه لیوالتیا زیاته وه خو ده تایید کړی چې د کورونا له کبله د لوبو مهالوېش ګډوډ شوی او نبی سږ کال د لیګ کې نشي لوبېدلی. د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونو کې د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم شي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنګټن د هغو ښارونو په ډله کې دي چې په راکړه ورکړه لګول شوي بندیزونه به له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 6 میلیونو ته پورته شوی. د جاپان مرکز توکیو کې راتلونکې اونۍ سینما، تیاتر، ورزشي مرکزونه او عمده پلورنځي پرانستل کېږي او سنګاپور له چین سره د تګ راتګ لار خلاصوي. په امریکا کې د یو افریقایي الاصل امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي. مظاهره کوونکي دا شعارونه ورکوي چې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. تېره شپه واشنګټن ډي سي کې ملي ګارد ځای پر ځای شوی و، ځکه هلته د سپینې ماڼۍ مخې ته د مظاهره چیانو یوه غصهناکه ډله ټوله شوې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد له کرکې ډک شعارونه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د خوندیتوب اقدامات جدي شوي او هلته مظاهره کوونکي په د شعارونو سره ټول شوي چې له عدالت پرته سوله نشته. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو سپین پوستی پولیس امریکا کې یو تور پوستی پر سړک خفه کوي او وژني. او وروستۍ خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هیواد د جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي. د دې مرکز مرستیال ګریګوري هاټفلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 4 جنگي جیټ الوتکې چې پکې میګ 9 او 3 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفره هوایي ډګر کې ښکته شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن ګڼ شمېر طالب بندیان له بنده ازادېږي. د دغه دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د ازادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلف ولایاتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري.
خو د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې پلاوی آماده دی چې هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکره دپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لورې اوربند او د طالبانو له لورې د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم کم سي. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده ازادېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند هم ورته خبره کړې ده خو د شمېر په اړه یې څه نه وایي. له دې سره ځینې سیاسي شړونکي باور لري که دا پروسه همداسې روانه وي ډېر ژر به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره سي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره غړي هڅې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس تاییدوي چې نن به هم له باګرام، پلچرخي او لوګر ولایت له زندان څخه ګڼ شمېر طالبان آزاد سي. انتظار خادم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلف ولایاتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري. د ورځې په اخر کې به معلومه شي چې څومره بندیان خلاصېږي. ولې زمونږ هدف د هغه زرو بندیانو د خلاصون دی چې جناب ولسمشر په خطرس پیغام کې ویلي دي، دغه تعقیب او دغه تکمیل انشاءالله تر ورځ تر اخره پورې معلومیږي.
له دې سره طالب وایان ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هم نن زیات شمیر حکومتي بندیان له بند آزاد کړي. ښاغلی مجاهد هم د خوسي کېدونکو بندیانو د شمیر په اړه څونه ویل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان له بند آزاد کړي. د غشان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په خبره دوی هم تر اوسه 340 تنه حکومتي بندیان له بند آزاد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر هوکړه د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینې دوحه کې لاسلیک شو. د دغه هوکړې پر بنسټ باید طالبان تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې د افغان حکومت سر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان آزاد کړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د خلاصون په اړه اقدامات به ډیر زر بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو پوه محمد اساق اتمر:
د بندیانو د خلاصېدو مسله د مذاکراتو د پیل لپاره لمړنی شرط و تقریبا د افغانستان حکومت تر 2000 یا د 2000 هم ډیر بندیان خوش کړي دي او د طالبان نماینده هم کابل ته راغلی. زه فکر کوم دا ډیر ښه فرصتونه دي د دې دپاره چې دغه زمینه سازي او اعتماد سازي وشي د صلح د پروسې دپاره او د راتلونکي مذاکراتو دپاره.
ښاغلی اتمر وایي چې دواړه لوري دي د سولې اړوند خپلې هڅې لا چټکې تاوتریخوالی کم او په خپلو دریځونو کې د نرمښت راولي تر څو په خبره یې یوې پایښتې سولې ته ورسیږي. خو د سولې او د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره دا هیله داسې مهال خودل کیږي چې د اختر په مناسبت د طالبانو او حکومت لخوا تر درې ورځنی اوربند وروسته یو ځل بیا له ځینو ولایتونو د جګړو او مرګزو بلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا څرګندونې خو مواردلی چې وایي نن به هم یو شمېر طالبندیان له بنده خوشي سي. اخو د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې پلاوی آماده دی، هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نوموړي نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره یې ښه فرصت برابر کړی دی. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د تیر کوچنی اختر درې ورځنی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت یا ورکم د ورځې د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت دی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولی شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه وو، دا یو ښه زمینه ده. باید بدین که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارلاکی دی قطوکی دادی طول بگته ده او دی شروع دی مذاکره ده پاره یوشه زمینه و شه شرایط ده
دا د مصالحې د عالي شورا د مشر په توګه خبري غونډې ته د ښاغلي عبدالله لومړی ځل څرګندونې وې. نوموړي وویل د حکومت له لورې په مذاکراتي ډله کې چې څو وخت مخکې اعلان شوی و هیڅ بدلون نه راځي. ښاغلی عبدالله د روانې مې میاشتې پر 18 نیټه ولسمشر محمد اشرف غني سره تر سیاسي هوکړې وروسته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په توګه وټاکل شو چې د سولې اړوند ټولې چارې به سنبالوي او د یادې هوکړې پر بنسټ به د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي برخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې خړه د مطالعاتو مرکز وی د دوړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه ګام دی او باید دایمي اوربنته لار پرانستل شي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خوشک نشته چې تاوتریخوالي راکم څه وي دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي هغه کې دې شک نشته چې دا کم څه وي دی او هغه عملی چې طالبان رسمي مسولیت اخلي او انتحاري عملی وي او پښارونه کوي دا کمی سوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
له دې سره هممهاله د افغانستان په حکومت کې وي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د کوچني اختر اوربند اوس هم پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی، که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. مخکې له دې هم له ځینو ولایتونو د دواړو لورو لخوا د حملو مرګ ژوبل راپورونه ورکړل شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې نن هم افغان چارواکو د طالب بندیانو او طالبانو بیا د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو خبره کړې او بل خو د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتووالی ښودلې دی. دا اقدامات څومره د سولې بهیر ګړندی کولای سي او د سولې بهیر لپاره ګټور دي؟ په اړه یې خاطر پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروجی سره مرکه کړې. په ګډه به یې وورو.
وګوري د افغانستان ټول ولس همشان د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي یعنی د خارجان غرب ډیپلوما غرب او په خصوص امریکا متحده ایالات هغوی په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او غواړي چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډېره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیه او تاریخ نه خارجان هیڅ کله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داسه چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت و طالبانو سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسي دغه مذاکراتو کې امریکایان د هغه عدم شناخت په اساس او دغه تعجلی په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهم نامه یا قرارداد سولې یا دی سولې سند امضا کړل.
بله خروټ صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د وربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه سولې روانه پروسه کوم خواته بیای؟
از هستم بیا ز تکراروم دغه د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې تک خبره بل شی شوی ده، هغوی ته ویلي دي چې جوړبند نه بلکې اور کم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې نه په سیاست کې او نه هم په نظامي برخه کې چې اور کم دا څه مانا لري. اور کم یعنی سړی وزنی پخوا هم لس کسه وزن لوس یو کس عمر کوي. په دې مانا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص مقطع کې طالبان اسلامي تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه سوی ده د سولې دالی شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کېږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټ صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بالاخره د جګړې شدت هم ورځ تر بلې ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بالاخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي؟
فقط یکانه لاره د حل، مناسب لاره د حل همدغه ده چې هم د افغانستان حکومت هم د امریکي متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل سوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران سوی ده، د ولس اولاد مړ سوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلاره ښیي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی و.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د بجو د ماشان ترو بجو پری پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سلا شارې په چپه په ټول هیواد کې صفه وځي او درلای سي. اوس په غزنی ولایت ورسو هلته اوسیدونکو وایي چې لتیر دوه کلونو رئیس پداسي میاشت او اونۍ نوي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګ ولایت په سیمو کې د برښنا مزي پری او دوی به برښنا سوي نوي. دوی د دوغ مزو د پری کولو لاملونه پښتي او بنسټیز حل غواړي. حبیب رحمان تاثیر له خلکو سره ژغیدلې دی او پر بنسټ یې یو راپور چمتو کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت ته د راغلي وارداتي برېښنا د مزو په وار وار پرې کېدو یې ژوند ستونزمن کړی او له کاروبار یې غورځولی دی. دوی وایي داسې ورځ او اونۍ نه وي چې د برېښنا موزي پرې او دوی تیاره ته ناست وي.
نوم یې ابراهیم تاج دی. دا چې برق قطه کېږي په هغه اساسي ستونزه موږ هم نه پوهېږو چې څه لامل دی چې برق هره ورځ قطه کېږي، خو دا چې نه یې موږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
دا یوازې ابراهیم تاج نه بلکې د دغه ځای اوسېدونکي وایي داسې ورځ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت اړوند سیمو کې د برېښنا موزي پرې سوي نه وي. د غزنی اوسېدونکي وایي دغه لړۍ له تېرو دوو کلونو راهیسې روانه ده او په شپو شپو خلک په تیارو کې ناست وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او د چا له لورې دغه موزي پرې کول کېږي؟ دولت یې د وسلوالو طالبانو، طالبان یې د افغان امنیتي سرتېرو، د سیمې خلک یې د مافیایي کړیو، په غزني کې د برېښنا شخصي شرکتونو او د سیمې د اوسېدونکو کار ګڼي، خو یا ټول لوري دغه اداګانې ردوي. خو د غزني اوسېدونکي بیا هم په دغه کار کې ټول اړخونه ښکېل یادوي.
زما نوم سمیع الله ده. دغه موضوع په پرې کولو کې د سیمې خلک، امنیتي سرتېري، وسلوال، طالبان، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونه او نور مافیایي کړۍ لاس لري.
په غزنی کې د برېښنا شرکت سرپرست طالب حسین نوروزی وایي ډیری وخت دغه موضوع د جګړو له امله پرې کېږي. موږ په دې رابطه کوم ښکاره ثبوت نه لرو چې مافیا، امنیتي سرتېري، طالبان او یا د برېښنا شخصي شرکتونو مالکان دې دا کار کوي. کله چې د جګړو له امله لاینونه پرېسي، بیا د سیمې خلک موږ ته د موضوع د جوړولو پر وخت ستونزې جوړوي. طالب حسین نوروزی وایي دا یوازې زما په کاري دوره کې تر شل واره زیات د برېښنا موزي پرې سوي دي. نوروزی پنځه میاشتې وړاندې په دغه ځای کې پر دنده پیل کړی. د غزنی محلي اداره هم وایي دغه موزي د جګړو له امله پرې کېږي، خو پړی د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دولت تر ډیره پورې همدغه ځمکې د استملاک لړۍ ترسره کړې ده، خو د سیمې اوسېدونکي بیا هم زیاتره وخت د شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پر همدغه پایو باندې کار ترسره کړي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی هیڅکله دغه موزي نه پرې کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د دوی جنګیالي دومره مرمۍ نه لري چې هغه دې بې ځایه مصرف کړي. هغه چې هر ټک کوي احتیاط کوي او خپل هدف ولي. دا چې ځینې کسان د دغه موضوع په پرې کولو کې د نورو تر څنګ په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو هم ښکېل ګڼي، نو په دغه ځای کې د عمري برېښنا شرکت مسؤول حمید عمری وایي دا سړکونو لپاره پیسې څوک ورکوي چې چاودنې ورکوي؟ د ښوونځیو د تخریبولو، د روغتونونو د تخریبولو لپاره څوک پیسې ورکوي؟ د خلکو دا وغلطه ده. موږ دا کار نه کوو، موږ یې ردوو. حقیقت نه لري. درې کاله وړاندې غزنی له وارداتي برېښنا برخه منسو چې د برېښنا دغه موزي له غزنی څخه بیا کندهار ولایت ته غځېږي او تر ډېره یې کارونه سرته رسېدلي دي. د غزنی ولایت اوسېدونکي وایي دا کار که د هر چا کار وي، دولت یې د پلټنې او تعقیب مسؤلیت لري او باید د برېښنا د مزو پایو امنیت تامین کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به نړیوال مسایل راواخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 6 میلیونو ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لرې سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 6 میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د اوو اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کېږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر څلورمه برخه مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خپریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنګټن اړیکې ترینګلې کړي دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلي او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لمړي ځل لپاره فضا ته د ستور مزلو یا فضانوردانو لیږد یو اربیا وڅنډیده. د ناسا مسؤلان وایي چې د هوا خرابوالی سبب شو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروند کوي.
فضا ته د دو امریکایي ستور مزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شو. ټاکل شوې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستور مزلی د می په 10 نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوې وه چې دا ستور بیړۍ د می په 20 نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤلان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنستاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور مزلی باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس د لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میر شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستور مزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو دوه ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې د هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستور مزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستور مزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له دوو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستور مزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستور مزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځي پورې ونه رسېده.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایت هم ورسی زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او که درنه تیر سوي تکرار هم اوریدلی سي او هم راپورونه او خبرونه لستای سي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سوي او زلبیال اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکام یا اوربان فضا حاکموي. د دغې شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دې اړه کابل کې خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به د سولې د عالي شورا اداري جوړښت هم بشپړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس څه باندې 8500 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجرو ویلي چې دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د ویروس خپرېدا هم ورځ تر بلې زیاتېږي. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړي محمد نبی عیساخیل ویلي چې سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله له دغه لیګ سره خپل تړون لغوه کړی. د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنګټن د هغو ښارونو له ډله دي چې په راکړه ورکړه لګول شوی بندیز به لرې کړي. او په امریکا کې د یو افریقایي الاصل امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې له څو ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو، د ژمنې سره سم دوونیز پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو تر هغه د مخه به یو بل راپور هم اوري. د یو بې وسلې تورپوستي سړي د وژنې په عکس العمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهره پراخې سوې دي. دغه کس د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس شارګوټي کې د نیول کېدو په وخت کې سا ورکړه. مظاهره چانو د سپین پوستو پولیس افسرانو لخوا د بې وسلې افریقایي ولسم امریکایي وګړو د وژنو د نورو قضیو په اړه هم خپل غوسه څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکمه.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو شهرونو کې د جمعې په ورځ مظاهره چیانو لارې سړکونه وتړل او شعار ورکوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه شپږ څلوېښت کلن تورپوستي سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تیره سېشنبه په مینسوتا ایالت کې د نیول کېدو پر وخت مړ شو. د پولیسو یو سپین پوستي افسر د نیول کېدو په وخت کې خپل زنګون د هغه پر غاړه ایښی و. په مینسوتا ایالت کې د مظاهرې یوې برخوالې تادو د چین نړیوالې ټلویزیونی شبکې ته وویل:
زما په فکر دا د خندا وړ ده چې دوی زموږ د ځپلو لپاره له وژونکي ځواک څخه کار اخلي. زه خبره یم چې دوی په دې ټکي پوهیږي. موږ عدالت غواړو. د پولیسو بد افسران دي نه وي. موږ د خپلو هغو افسرانو چې ښه بلل کېږي خلاف نه یو.
وروسته له هغې چې یوه ډله پارېدلي مظاهره چان د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول سول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل، په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پوځیان د شنبې پر سهار د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل. کله چې په سرګونو کسان سپینې ماڼۍ ته څیرمه په یوه پارک کې راغونډ سول او شعارې ورکاوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، نو سپینې ماڼۍ تېره شپه ټول بند یا لاکډاون نافذ کړ. کله چې پولیسو هڅه وکړه یو تن د خلکو له ډلې ګوښه ځای ته بوزي، مظاهره چان لا وپارېدل. ګڼې مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي. د میشیګان ایالت په ډیټرویټ ښارګوټي کې یو 19 کلن ځوان هغه وخت ووژل سو چې په وسلې یوه سنبال کس له موټره پرون پر یوه ډله مظاهره چانو ډزې وکړې. تر دې مخکې د ډیټرویټ د پولیسو قمندان چې د ډبرې په گزارونو ټپي سوی و، په روغتون کې بستر سو. د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار کې مظاهره چانو د پولیسو یو موټر ته اور واچوه او د سی این این تلویزیونی شبکې د وزنۍ پر لورې ډبرې او نور شیان گزار کړل، خو پولیسو یې دننه د ورتګ مخه ونیوله. د مینسوتا ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. په اوریګان، ویرجینیا، تکساس، کالیفورنیا او اوهایو کې هم ګڼ کسان په مظاهرو راوتلي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای اور پسې به تاندې څنګه واوري.
حقیقت